د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل الله سین رالوتای خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې نن سره په پروګرام کې مېلمانه ده زه هیله مندم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتحان جان راته سمه کړي زموږ بل میلمه بیا دا چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راوالا و پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راوالا مال و دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ ملتا سر غربت دی خدای دی راوالا او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی ساورت میکرد استا صفت دی خدای دی راوالا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال و ترنم ویون که یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستری مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسیت هم زنگره سلام اغوی چی هم داشی با دا جوان رنگون پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگون پروگرام که دا شاعران و لیکوالان و دا جوان پا رنگون بند خبری گو دا چی دیو شاعر جوان چنگوی لکم زید علاقه و انگیزه پیدا کیږي چې یو څوک دی شعر و شاعری وکړي او په شعر و شاعری کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي نن به له دوی واورو او له یار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر رو باندې ولیکل شي او کنه په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر و شاعری کې یا لیکوالي کې د دغې لارې د ژوند عاید تامینی دیش یو کنه تاسی دوار قدرمند ستری مشه فتانه جانی و پردی سای پروگرام تب خیر اغلی فتانه کساسی پشیر که میتیری وطنه کری وی بیان بخنه غوارم تاسی رو تا پا پایل که وای است چنگ مو شوق دا دی پیدا کرو چه شایره شی کل دی دا شیر لی کل پایل کرل
سلامونه فرید جانې تاسو ته قدرمن مېلمه ته قدرمن اوریدونکو ته ډېره مننه کوم ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه وو پوښیږې نو ډېره مننه چې د کلمامک شعر کزو ما سره البته مول ودان په شاعرونه سوېلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر تیر حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه دا پوښتنه پر دې صاحب له تاسې هم کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده تاسو مله ماغه ماشوم توب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغه ورسته یا مخ کې
سلامونه فریده جان تاسو ته او فرونه مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیات او خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعر ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشالي ورته خدای مو شادمن خاله راځي خوشاله چې پرونه کې در سره يم طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دی برخه تراتګ مو ولي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې د علاقه ده د لیوالتیا ده او د لیوالتیا د انسان په دورون کې لده سره دنیا سره غلي وي خدای چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځوانۍ کې دا جوهر چې له سره فطرتن راغلی دی هغه را برسېره کېږي بیا ټولنه پېژني تاسې که وګورئ په د ښوونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډېره علاقه ښیي او هغه ساعت هغه مضمون ته به خوشحاله کېده انداز ما په 15 یاشل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره باید علاقه و موږ ولدي ساته تخصیدو خداغه به علاقه و به کېناسته یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره باید خبر خورد لاره ډیره خاړی کې به و ان هغه یو سات باغه لسقې ښکاری دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوسته خوشال خان به مولسته متلونه به مولسته لنډۍ به مولسته د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولسته زه ډیر خوشاله یم او ان دغه یو یو نیم سات به ما ته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا لږه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د 1900 کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته مخصوصا شعر مینه دی لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو دا به ځکه له خونځي فارغ شوم نو بیا لږ ډیر زه لدې ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګړ شو ولته به مو ادبي او فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر رسیدلې ده
په دې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چلي کلی دي موضوع یې څه و
ولغه من شخصا زما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کېږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې ما غوښتل چې دا وړاندې کله سو کرا دلنو په دې نو پوهیږي چې یاره په شعر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر دغه فورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهیږي خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټول وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې د مسایلو ذکر او ترکیب ډیر جات بیا وروسته وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم د یوازي منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازي جانان دی کی هغه په شعر کې وازي یا په غزل کې وطن یاد کی یا دی په غزل کې وازي د لیوسه سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورور منګم په دې په یوه دچین حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو موږ په یوه بیا مول لټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ په لاس کې د سړي مثالونه نه لرم ځکه موږ تاسو ته تعارف داسې وخت وښو چې خبرونه ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مچ تاسو ته وایم چې دا هغه وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکرو او مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته چې څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شروع د شي خای تسلسل دې سي ویږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ول وسی بيخي شدي ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څو ورځې قیامت ته په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري نو تخوخ مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې باندې زکه یا د وی پر دې سنو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبره کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دې باندې راټولې مګر ډیر شروع نتا سم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو به تر وګرځم فتنه جنې که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کوم مسایل باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسې د شیرون د موزات سوي
از مې مسل لڅنګ سي فردې سي وی لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از ما هم هم داسي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکلا اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یاد سی لیکم البته دی وطن دی سنزو پا علاس باندی دی شادو پا زوان باندی زم اکثر نظمون و عدبی چوچی دی و بیا جنی سی دی غزالون غزال خونو شکر خبر دسی دی جانان و بیدی سی پس دی خوزی اصل موضوع سی ده وست وقت که ما دی شادو پا محرومیت و پا دو سنزو باندی
د دخزو محرومیت ته مو اشاره وکړه. از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک په خانه ستونزې ډېرې دي. ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق لدیره پیدا کېده چې د ژوند کې ستونزې ډېرې او ته غواړي چې لیکل وکړي. چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوسوي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
ولې بالکل ونه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه موږ په ځل کې هغه نشي لیکلی. شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو. خو دا چې تر دې راه د پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز سړي کېږي نو تر باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راه د دې ښځو حالت انځورو.
فتنه جان څومره چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زه هیڅ کله ځان وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم. زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله سي غمجن اوسي یا زه خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي. خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي. لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي. تاسې په همدې عقیده یاست که نه وایي چې شعر زحمت غواړي هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکې چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر.
مننه. پر دې سب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ تاسو په باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده بیت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم. یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجینر دی خو دی شاعر نه دی. کته د کورنۍ دند ورکې چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او اته دې پکې راغلی دی. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په زمانه ته لشم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکل ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کوي هغه که خوشحالي وي کې خدام نه مونږ کی خبر ده شاید په ډیره کم فیصد د انسانانو مو سیږي چې خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر اسه خوشحال سره کېن یو څو کال نو شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالې لري د شعر لیکل هم شوی وي خو دا پښتنه په زده سره جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده ا د الهام پر بنیاد باندې د دغبر خصاله د بيدریغ مني او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راخ کرا شوی دی د الهام په مورد په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړي دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شکر چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورې باندې راځي مګر وروسته بیا قافي پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څړول قافي ته باید راټول کی نو قافي ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا چې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخه سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال یې شعری بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستا ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې چاپ کړه د دې دور ترمن ډیر تفاوت دی همدغه چې د شاعر ژوند هم دی کله شاعر یې ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیدش په ټوله کې ویل شم یو سړی چې الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وي کې د ریاضت په مټ باندې نو خو شاعر یو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلې د غزل څومره وخت نیولای له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زون صدرون ملمنه ته هم پاته وي او زون غاډ ډېر ملګری او شاعران لیکوالو لري او سبا هم په دې مورې پاته وي زنی ورته شراشی سی او شیر ان تکله الهام وش یو پلی کې شروع کی اما غزه کې جته ناس شاید بشپړ شي او ډیر ویل کې دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم د غسی مثالونه ولري مګر د شیرو نام زلانی مګړي لرم چې 15 کال پیتیر شي وی دي هغه باید غزل شي غتر وسه پوری پاتې دي نو دا مختلف وختونه دي نو زه زیاتره وخت دي سوندې کاړی غوا ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سي دروبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه جن کې تاسو ته وایي دغه زحمت شې دي او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پر دې سبا دا ونوګړه هغه وخت کې ودوکر خې د شعر ولیکل شي نور پات شي بیا فکر او ذهن نه جوړي کیږي هغه د ورته نور کر خې برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي کاغه الهام دا او نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل چې کلمات راجل کړو اې د څنګه دا آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رپی سی او نو غټي
نه 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 په نظر باندې څنګه اوسې په برنښ په خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اې د کلاس سره ورایي خاص پنځه نو ما فکر کوم چې په ټولو خار خلک او غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باسي دی او څوک دې سي دیدون دي پیسې دې دماغ شه خپل ټولنې لپاره کار کوي، دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عیب لاسته نه ده راوړی. اوس کوم چې موږ وینو او شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي، نو خو باید حق یې شته دی، خو لاس یې نه دی راوړی.
څومره بیا تاسې چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، د عامو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا یا شاعر ته باید ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسې د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسې لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژوند او وړاندې شاعرانو ښځو له ژوند کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی ته ولته شاعري کوي، شروع یې کوي، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د هر یو ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، واقعاً هم خلک یې طرفداران وي، هغوی یې لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا کوم څه موږ ته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فاطمه جانې وویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته، ده هغه ساده استلا باندې وایو عاید نه لري، شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو غبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړي توګه ستاسو خپل شعرونو ته د خلکو غبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو مانوي غبرګون دی او یو مادي غبرګون دی، چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا یا په نور وختونو کې دا اید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی، یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث، او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو
توافق پام دی باندې چې شعر مونږ د دنیا لپاره او د مافیه لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي.
مګر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په هغه د راټولېدو دا، او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی. زه په دې اړه وړاندې یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې، 15 زره کسان راټولي، او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینی بحث، له جنگ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتما ډیر خلک غیزمنيږي، لدی لدی اشعار، لدی فکر، لدی خبرو، له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یعنی د دې ټولو هغه کریډیټ چاته زیدا شاعرانو ته، زیدا فرهنګیانو ته زی، نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې د چې ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي، ټولو ته رسیدګي سخت دی، او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتما دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته، کله چې یو ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، اې دلته لاس سره وړي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارلوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونې یا د شعر د غني کېدو لپاره ده. خو منګ په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی، او وی هم دا اوس یوه مشاعره ته د تک کرایانه لري، داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي څه وکي. مگر لاغه خلق تم دالری سی دی باید مشاعرو کې ګډون وکي، دی باید پر رسنیو کې راخکار شي، دی باید په غږیز توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریکي. خو مگر هغه وسمه لري، که تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسو وغواړئ د واټس اپ له لارې یو ډېر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو ته وایي چې زه واټس اپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واټس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولی. زه به دا وایم چې دغسې خلک چې فکر جوړوي، دغسې خلک چې د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ او تاسو وپالو. څنګه یې وپالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي، د هغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وڅارل شي، وپالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولی شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره یې فکر جوړ شي، او هم یې هغه کورنۍ ستونزو چې دی ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د سیرا ټولو مچ شیر منګه د شیر لیکلو حدر منګه اید لا ستراول نبر کی فکر جوړول، د خلکو سائیکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو یو مثبت لیدلوری د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کورودان، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعري کوي، لیکوالي کوي، به وتوانېږې نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي، چې له دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
خدا دې مان قبل کا پرې دې خورګي سلام نتا ته ما د ازادي راځي ټول قدر من اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تاسو له خدای دې مان قبل کا خورګان یو سلام تل ما د دل صاحب ته ما یو سلام تاسو ملمنو ته ما خورجانې دا د شیرو دغه په اړه کې بدرته ما دا تاسو موضوع ټاکلې د ډېر شایسته موضوع د خورجانې نو واکم د اسلامي امارات تر خورجانې د افغانستان سره ډېر شاعرانو تللې دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللې دي یا ایران ته تللې دي، مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانې نظر پر دې باندې دا غږ دی چې راشي برته خورجانې خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دا من پر دغه کې خورجانې خپل شروع ته دوام ورکړي. دا سم مثال
خبره خپل اتلزه په شعر او شاعري کولای شي. کوم شعر د زده ده
خورجانې؟ ما خود راوسه شعر او شاعري نه ذکر خوده سي دي چې وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانې زړه لا کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم. زین زین خوده سي شعر او شاعري م خورجانې دروسه پوری نه ده.
چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه پر را لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي. ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه خي کوي. وای پردې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پردې خور کې تا ول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملمانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې.
مننه خدای دې خوشاله که خورګانی شعر خدا شدي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلې نتاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي څومره ښکلي تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تایر روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي په نوریاس نورین اندار ازادي او پریدا خورکی چراس او پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دا سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا کله ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبره اله د ازادي.
مننه تل سر دل تیار صاحب نست وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبره نه ده. مننه
پریده خورکی
او رو بیره بانی
پریده جانی ستاسو آرام کار خورجان زمر د سر سرګری خبره ده چې د شیر کې ګرد نه شي یا د لیکن ستاسو آرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی هم کاری تا ټول زمرد سر سرګي د خورګانی ټولم په یادوای ته خبره ده چې په شیر کې خورګانی ماشالله دی ګټه نه ځای دی
ها نه مخدا ډیر دی ډیر مننه تل صاحب په تمه شې حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چې لیکلې دی و پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده بل اوریدونکی را سره د دوی بمره واخلو نوم مورته واخلی لکم زما اړیکه نیولی ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی لا تاسو یو رم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر شاعری نه تاسو هم ټاکلې ده خورجانې خو اوس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نه شعر شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مړه ډوډې ته د خورجانې ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته دا بیا مالې په شعر شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته دا
اندې خنښت او احترام هم څنګه کې پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلیدله زما خپل دوستان دي شعر او شاعري ډېر خسته خسته شعرونه وایي زه د دې د خلې نظر شمه وسوکو قدر نه لري خورجانې او بلدا د تاسو دا ټول امکاران آشپزان دا چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو سره دي زه دې ته ډېر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما د دستر ګرانجه خورجانې ته
مننه مننه افغان صاحب مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسه
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ ننګرهاریان زما ډېر مینوال دي خورجانې ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خواړه او بچ روان دي وای دم تاسو سلام وای وای د تا لمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا لمبر وای 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 ما وای دا کوم ډېر زما عزت او خورجانې کونړیانو ته مې سلامي
هله د شدوی ساسي سلام اوریدل ویو علیکم ورته مننه افغان صاحب کور دی ودان جنده اوسې چاړي کې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړي بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم زما لري کې نیولې په
افغانستان
علي دې کې وصل ده علیکم سلام نوم څه دی کوم زما لري کې نیولې ده
عبد القادر سنگ نیواری ام هلمند سنگنی سوالی سر ساش پا تماس کیم موضوع دا شایران پا باره کی دا
و سنگین صاحب میره بانی که چه پختن لاری دا شایرانو نا دا جوان پاره غواری پوشی دلتا از مگدو قدر من مل مانشتا میره بانی اوکی
و شایران من دا وستان دا چه باید دی پشیر کی دا وطن مفتایه ناو کری او بل حقیقت شیرو نوایی او بل شیرو سرزا دیر امین لرم نو خدا جو کسی دا غاکشانه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزدا اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جان نمرای خصوص نظر د اتل صاحب په شیر باندې اور ما چې دوی په کې نام خدا ټول د ساده رادیو کټول نو نیمه یاد کړی او ټول امکارانو صفاتونه کړی د څړول شیر او هغه ور باندې زحمت کاغلې او خصوص نظر په اورم
مننه چې د جنې د ورځې کې سلامونه ورسته اغیر شوشي دی ولې اوس ما د خوانه بس علي وو استرین د ش زحمت یور باندې ستلی وو علي شیر وایم
پر دې سپتا سي ته وایې سر باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګه په پښتو شیر کې منګه د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت فاراو په بیلابیل وختونو کې د بیلابیل افرادو توصیف کړي دي او هغه په خپل خدمت باندې ستایلې دي نو لدی ورو رام مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له قبل غوایو کم استونځ په کې ډیر نه و کافیا ردیف وزن هر څه مراتو نو که بزګر سي لدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شیرونه خولې
مننه تل صاحب هله د چې دغه تبصره او لیدلی وي او که په راتلونکي کې شعر لیکي په پام کې ونیسي. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شئ په قراره په قراره باندې که شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ شاعر کېدلی شئ. پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکي یادونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې یادونه وکړه موږ په کې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقت لرې ښکاري. ولې زیاتره په ډېرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کېږي نسبت دینې ډېر واقعیت ته ورته والی ولري او ډېر خیالي یو څه وي؟
فریده جان یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي نو شعر دا د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله که له دې څیزونو شعر جوړ شي نو دلته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نه ورپاتې کیږي. چې زه پکې ذکر کړم مثال که د امنیت مسله ده زه شعر کې راوبین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت دی وضعیت ښه دی خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې وبه دې ټکوم شعر به په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما ته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دوه خبره ستاسو کوم شي په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده او دغه راز اغبل به زمانه دې نه وو ته خو وایله شو چې په شعر کې ته اجازه شته دې چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیره د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وو کې چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ونه لري. دا د مبالغې غوړستې برخه ده چې صحیح ده چې منګه عقلا او وصفا به دا منګه نه منو او مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کېده چې دا دغه مرته توصیف وو کې چې هغه له حقیقت پرته ویني. دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولري ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولې. هغه تشهیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځنی کېږم ته حمید د غم لسره زنګون وکې. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دي.
فاطمه جان تاسو ته درزم تاسو دی شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ زه به د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم. پر دې سپ د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي که په دې اړه ته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي او لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوایم چې چاته خدای د الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک باید بیلاری وي خو په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي
چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام ووسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دوما خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسې ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسې خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي. نو که دا الفاظ مونږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي، یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره. که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایا حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنوم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خبرونې هغه وروستۍ او دقیقې ته رسیږو. لا وخت لرو، خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورم. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم چې ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولی به زدومره د خپل ځان پښتون خپه وما، ولی به زدومره د خپل ځان پښتون خپه وما، کاش کې خو یې ما ته هم لږ ډاډ لپلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګه په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترنې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش کې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر دا. په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه، واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان، مننه. ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره بدنه فتنه جانې. پردې صاحب، تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوئ راته.
ډېره مننه، سلامت شئ. تاره جانې ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما دا دې ومني اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فل حال می دوه بیت لیکلی بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دوه درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خه ډېری خبرې دی قسم دی سترګو کې خه ډېری خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممروري دی قسم دی مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي خدای ولي
کوم ډېر خسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته ترنم کوم
ډېر پني
ندا سینا دا چزم بن یادی وطن ندا سن دا چزم بن یادی وطن دل سن کی دے دزڑ گندی درزی گی وطن دل تا سین کی دے دزڑ گندی درزی گی وطن پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے پخو بنا وینو وطن نل رخو چر دے د پر دو تر شاهکاری گی وطن درلو کو د پر دو تر شاهکاری گی وطن دل تا سینہ کی دے دزړه غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنې
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې وقر ډېر ښه زمزمه و ډېر ښه ترنه مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه لې مننه ډېر ښه غزل مو راته ویلې هغه چې د افغانستان واقعي انځوري وړاندې کوو بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر ویلې چې هغه کوم کسان چې په پردېسې کې دي کاوری دلې وی ټولې جوړولې دي مننه له تاسو دواړو
پر د ځان زبې یو شپړ بخنه وغړم شون زب سفر يم ما تاسو هغه کما ژمنه سم در سره کړی واغه مې نشو گزارول نه کني دا شعر ما سره منظم ځای کې و ما شاید به مې لیکه ویلې وي په حال دا استاد لیوال سره د شعر سره مې سرسری چلن وک نو خره دی وکړي ما دا حق ادا کړی و سي
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی ودا
او لیوال سره سره نږدې ام دی نو بیا کله ګلې تم راشي
نه ډیر خسته و ډیر خلا و ډیر مننه پر دې سر چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نه لري مننه کور دی ودان ژوندې اوس چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انزورې ده د شاعر او لیکوال فتنه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنم وین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ ملمانه مقدرمن شاعران او نوتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلې ز پویګم په دې باندې نو دلته لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به ریدونکو ته یو خاصه سندره ډالې کو هم دې سندره سره په پروګرام پای ته ورسو تر بلې خبرونه خې چاري خو Thank you.
شوي سما جانا لپ پلنگ شوي دفا برسي نچ پسنگ شوي پتا بي قدر شو زما ملنگ شيرونا سما جانا نمدن ترنا زريدو تا وتلا خوالستا افغانستان دے وطن سمجھنا تو آپ